آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد انیف اتمر وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بارانیو تراګرو شمیر زیات شوی دی. ښاغلی اتمر د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې. اتمر وویل چې څلور ډوله تراګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري چې نړیوالې، سیمه ییزې، پاکستاني او افغاني ډلې دي. خو هغه د دوی شمیر په اړه څه نه وویل. ښاغلی اتمر وویل دغه جګړه ماران په خپلو کې سره همکاري کوي او د سیمې ځینې هیوادونه یې ننګه کوي او د نشه یي توکو په قاچاقو او کاروبار کې هم مشکل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت مشاور دا خبره هم وکړه چې دغه جګړه مارانو د ځپلو لپاره باید د سیمې هیوادونو همکاري زیاته سي. هغه ویل په سیمه کې ځینې داسې هیوادونه شته چې له دغو ډلو سره مرسته کوي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د طالبانو او نورو ډلو د ځپلو لپاره به د افغانستان نه د باندې ونوځي. د امریکا د دفاع وزارت ویان مایک اندرو په خبري کانفرنس کې ویلي چې که په څرګنده ووایم، د امریکا د متحده ایالاتو پوځي صلاحیتونه یوازې دننه په افغانستان کې دي، پاکستان ته د ننوتلو صلاحیت نه لرو. که داسې هم سي هغه به استثنایي کار وي او معمولي مسله به نه وي. ښاغلی اندرو ویلي دي چې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان د پاکستان د خاورې بشپړتیا ته درناوی کوي او په دې مسله هیڅ بدلون نه دی راغلی. د پینټاګان وایي د پاکستان سره د افغانستان د پولې په اوږدو کښې د محربوي او کشفوي ظرفیتونو په لوړولو باندې هم ټینګار وکړ چې د تراګرو ډلو د فعالیت د محدودولو په خاطر کیږي. ښاغلی اندرو دا هم وویل چې که طالبان او تراګرې ډلې په پاکستان کې میشت وي، دا هغه څه دي چې په پاکستان پورې مربوط دي او زموږ په واک کې نه دي. د هغه په وینا دا د پاکستان کار دی چې د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي. زموږ پاملرنه افغانستان ته ده. د پینټاګان د ویان واشنگټن کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې په هغه هیواد کې د میشتو تراګرو د پناه ځایونو په وړاندې جدي او عملي اقدامات وکړي چې د هغه په باور نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره ګټور دي، بلکې د پاکستان، هند او ټولې سیمې ته مفید دي. د سومالی د حکومت یو ویاند او عیني شاهدانو اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویل دي چې په پلازمینې مقدیشو کې پرون د پنجشنبه په ورځ د یو هوټل مخې ته د موټر بم په چاودنه کې څوارلس کسه وژل سوي دي او یو شمیر کسان زخمیان دي. د امنیت ساتلو د چارو د وزارت ویاند عبدالعزیز علي ابراهیم وویل ډېره زوروره چاودنه سوي او تر اوسه د وژل سوو کسانو شمیر څوارلس تنو ته رسېدلی دي او څو تنه نور زخمیان سوي دي. هغه زیاته کړه چې د وژل سوو کسانو شمیر کېدای سي نور هم لوړ سي. د سومالی پلازمینه مقدیشو د القاعدې ډلې پورې مربوط د الشباب د ډلې لخوا په دوامداره توګه د بمي بریدونو هدف ګرځېدلې ده. دغه ډله د حکومت د راپرځولو لپاره په دغه هیواد کې جنګیږي. د سوریه یاغیان او د هغوی کورنۍ د پنجشنبه په ورځ د مشک ته نږدې د ختیځ غوټې سره وتل پیل کړی دي. د سوریې د دولت دغه مخالفین د روسیه په منځګړیتوب د یوې موافقې له لارې د دغې سیمې څخه وځي او د عدلي په لور روان سوي دي. د راپورونو له کراله د فروری د 28مې راهیسې په دغه سیمه کې د بمباریو له وجې تر 1500 پورې کسان وژل سوي دي. د خبر تفصیل به د اشکولا رینزی څخه واورو.
د پنجشنبه په موافقه کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله هم شامله ده. که یاغیان د ختیځ غوټې د هرساتا د سیمې نه ووځي، په دې معنی چې دمشق سره نږدې یوازې دوه کلي به د هغوی په کنټرول کې پاتې شي. د سوریې امنیتي ځواکونو د روسیې په همکارۍ او ملاتړ یوه میاشت کېږي چې د ختیځ غوټې د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې 1500 کسان ووژل شول. اشخلا رحمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاحکار دپاره جان بولټن انتخاب کړ. له دې مخکې په دې څوکۍ ایچ آر مک ماسټر کار کوو. بولټن د مدافع وکیل او ډیپلوماټ دی او له ډېره وخت راهیسې د ټرمپ حکومت په لیسټ کې شامل و چې په حکومت کې یو ځای ورکړي. هغه له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو پخواني جمهور رئیس جارج بوش په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دنده ترسره کړي. په سوریه کې د کردانو یو مشر د پنجشنبه په ورځ په روسیې له دې کبله انتقاد کړی چې ترکیه ته اجازه ورکړي چې د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات وکړي او ویلي دي چې ترکیه دا کار د ماسکو د اجازې پرته نسو کولی. د کردانو دغه مشر صالح مسلم په سټاکهوم کې د اسوسیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړي. د ترکیه ځواکونو او د سوریې متحدو ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت د افرین شان کنټرول د کردي ملیشې وای پی جی څخه د تیر یکشنبه پروس ونیوي. امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړې دي. د امریکا متحدایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی تر 12مې وخت ټاکلی څو د دې په باور له ایران سره په اټومي تړون کې شته ستونزو د حل لپاره یوه لاره وموندل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر براین هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیئت مشري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره یې له جرمني، فرانسې او برتانیې سره رغنده خبرې کړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگټن څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. پرون په افغانستان کې د بزګر ملي ورځ ولمانځل شوه. افغان حکومت وایي چې په روان کال کې به د کرنې د پراختیا لپاره د افغان بزګرانو څخه قوي ملاتړ وکړي او ورته به زیات امکانات برابر کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان حکومت د پنځشنبه په ورځ د زموږ هیواد زموږ بزګر په شعار سره د بزګر ملي ورځ ولمانځله او په کابل کې د کرنیزو تولیداتو د پسرلنی نندارتون پرانیسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی په دغو مراسمو کې وویل چې په روان لمریز کال کې به د کرنې د پراختیا لپاره بزګرانو ته زیات امکانات برابر کړي. د ښاغلي دورانی پر وینا په دغه کال کې به له بزګرانو څخه د ملاتړ په موخه د کرنیزو تولیداتو د کچې د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي او همداشان بزګرانو ته د بازار موندنې، سړو خونو، د پروسس فابریکو، د اوبو لګونې شبکو او د پورونو ترلاسه کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت زراعت تلاش خواهد کرد که
هغه ویل د کرنې وزارت به هڅه وکړي چې د اوبو لګولو د 250 شبکو په جوړولو سره د هیواد په دیرشو ولایتونو کې د اوبو د کموالي ستونزه نسبتا هواره کړي او د بڼوالۍ له ترویجولو څخه په استفادې د چرګانو فارمونو، د کبانو د ساتنې او د مختلفو نباتاتو په غوراوي کې د ټولو مشورتي خدمتونو او په روان کال کې د اقتصادي غښتلتیا لپاره به د لایزر 15 ارادې ماشینونه او له 30 څخه زیات د شولو د نیالګیو کینولو ماشینونه په امتحاني ډول تاسو ګرانو بزګرانو ته درکړي.
شما ته یقیني عزیز کشور قرار دهد.
ښاغلي دورانی زیاته کړه په 1499 کال کې د کرنې وزارت پلان لري چې په 10 ولایتونو کې د 1500 ټنو په ظرفیت 2 سړې خونې جوړې کړي او په دوام یې د 15000 ټنو په ظرفیت د 8 نورو سړو خونو په جوړولو سره دغه خدمتونو ته پراختیا ورکړي. د کرنې وزیر د غراز له بزګرانو سره ژمنه وکړه چې د مالدارۍ د محصولاتو د خرڅلاو لپاره به په کابل کې د 1500 لیټرو په ظرفیت د شیدو د پروسس یوه فابریکه هم جوړه کړي او د کابل، لوګر، وردګ او پروان ولایتونو بزګران به ترې په مستقیم ډول استفاده وکړي. د انګورو، ممیزو او جلغوزیو د پروسس د فابریکو او د مسلخونو، سیلوګانو او لابراتوارونو جوړول نورې هغه پروژې دي چې ښاغلي دورانی په روان کال کې د عملي کولو یادونه وکړه. د کرنې او کلیو پراختیا په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار حمید هلمندی په دغو مراسمو کې وویل چې حکومت به په روان کال کې د کرنې سکتور ته پاملرنه زیاته کړي.
څو بخش دي چې موږ اوس فعلا ډېر ته متوجه یو. یو د ابیاري پیسې کې موږ ډیر ورسته پاتې شوی یو. دغه اوبه چې موږ کاروو که موږ صحیح استفاده ځینې وکړو موږ کولای شو چې 40% نور شاړې ځمکې د اوبو لاندې کړو او د خپل تولیدات اقلن 40% لوړ بوزو.
ښاغلي هلمندی زیاته کړه چې د کرنې په سکتور کې یوازې د اوبو په سپمولو سره به شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د روزګار زمینه برابره شي، خو بزګران بیا له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو حاصلاتو لپاره د بازار موندنې او د سړو خونو د جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د حاجي عبدالستار په نوم یو بزګر وویل: وزیر صاحب، زما وړاندیز دا دی چې سړې خونې زیاتې شي. کله چې سړې خونې زیاتې شي او پکې زموږ مڼې وساتل شي، که اوس خپله مڼه یو سیر په 120 پلورو، که درې سلور میاشتې وساتل شي سیر یې په 240 پلورل کیږي. د بزګر ورځ سکال په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د نورو ستونزو سربیره سکال بزګران وچکالی هم اندیښمن کړي دي. بزګران وایي چې په تیر ژمي کې ورښتونه خورا کم وو او ښایي د اوبو کموالی د دوی پر حاصلاتو منفي اغیزې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ارګ او جمعیت ګوند د جنجالونو له پیله درې میاشتې وروسته عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق رهګذر ته پرېښود. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن لکندوزه رپورټ لري.
نن پنځشنبه د مزار شریف په خار کې د دغه ولایت د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کې دوه غونډه مسپخین نا وخت پیل شو چې تر مازیګر پورې دوام وکړ. د ارګو جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هغه وخت ناندرې پیل شو چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور لخوا ارګ ته سپارل شوی استعفا جمهور رئیس لاسلیک کړه. دغه جنجالونو درې میاشتې وخت ونیو خو بل اخر نن عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق راه گذر ته په یو رسمي مجلس کې چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په کې ګډون درلود پریښود. پخوانی والی عطا محمد نور د نوروز د جشن په مراسمو کې خلکو ته په خبرو کې ویلي و چې د دوی لخوا ارګ ته درې تنه د ولایت لپاره وړاندیز شوی دي او زیاته کړه چې په شوې توافقنامې کې به چې د ارګ او جمهوریت ریاست ترمنځ شوې جمعیت ګوند او پلویان یې کامیابیږي. په غونډه کې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی وویل چې جمهور رئیس ټینګار کوي چې د حذف سیاست له منځه یوسي. اغول
رئیس جمهور همیشه گفتن که ما سیاست حذف حذف میکنیم، هیچ کس را اراده حذف کردن نداره.
جمهور رئیس هر وخت وای چې موږ د حذف سیاست حذفو، هیڅوک د هیچا د حذف کولو اراده نه لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې هڅه وکړي نور حذف کړي، ځکه حذفول ناکام سیاست دی. عطا محمد نور د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د دوی د نوی جوړ شوی ائتلاف ستونزې باید حل شي.
وخواهش دیگه ما از رهبری دولت، حکومت و شخص رئیس جمهوری است که برای حل مشکل ائتلاف ما،
متحدین ما. زما بل غختنه له جمهور رئیس او حکومت دا چې زمونږ د ائتلاف ستونزه باید په خ مدیریت کولو حل کړي. عطا محمد نور ویل چې د لدریو معرفي شو کسانو لړلې څخه اسحاق راه گذر د بلخ د ولایت لپاره ټاکلې ده.
انتخاب کې جناب رئیس جمهور کړه اسې دوست او همسنگر ما اشګونا لازم ده به ما کول چشمای نو چشمی بود که فرند غزا سره انتخاب کردن.
جمهور رئیس چې زما د دریو همسنگرانو او دوستانو له جملې څخه چې زما د سترګو تور دی اسحاق راه گذر د والی په صفت ټاکلې ده. د بلخ نوی والی اسحاق راه گذر ویل چې خلک باید له د سره د چارو په سمبالولو کې مرسته وکړي او په خپل خبرو کې د عطا محمد نور او جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې پردې اعتماد وکړ. د بلخ د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کېدو لغونډې مخکې د دغه ولایت د امنیې نوی قماندان اکرم سامی هم معرفي شو. د بلخ د امنیه قماندان ترڅنګ د جنایي مدیر هم نوی معرفي شو چې د پخوانی قماندان عالم خان ازادي نږدې خپلوان دی. د بلخ نوی والی اسحاق راه گذر د جمعیت د ګوند پخوانی قماندان دی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پر وخت هم د بلخ د والی په صفت پاتې شوی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کابل شهران له امنیتي ګواښونو سره سره نوې کال په خوښیو او میلو لمانځي. ډېر کسان او کورنۍ غونډیو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته د سیل د پاره ځي او نن د نوې کال په دوهمه ورځ لا هم د میلې په ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. په کابل کې زموږ همکار هدایت الله نوري د میلې ځایونو ته تللی و او د نوې کال د لمانځلو په مناسبت یې د خلکو سره خبرې کړې.
د نوی کال په مناسبت سلګونه کسان او کورنۍ په دغه تفریحي پارک کې راټولې شوې او نوی کال په خوښیو او سندرو لمانځي. دلته اتن او نڅاګانې هم روانې دي.
نوی کال ورځ دي، ټول خلک خوشحال دي. دلته ډېر امنیتي ځای دی، ټول د همدې لپاره غلي چې رخصتیان دي د نوی کال خوشحالۍ ولمانځي. یو ډېر په مینه محبت کې د خلک ماحول سره ټول شوي دي.
سوسن چې خپل ماشومان دغه پارک ته د سیند لپاره راوستي وایي چې نوی کال یوه ښه موقع ده چې ماشومان له رخصتۍ خوند واخلي او هم له خپل فرهنګ سره بلد شي. هغه وایي چې د دغه ځای فضا ورته ډیر خوند ورکوي.
د دې ځای امنیت ډېر ښه ده. کورنۍ ته هېڅ کومه ستونزه نشته. دلته راغلی شي او له خپلې ګرانو فامیلونو سره خپله خوښي دلته لمانځلی شي.
د دغه پارک مسؤلین وایي چې میلهوالو لپاره د ساتری لپاره یې بیلابیل ځایونه جوړ کړي او پراتلون کې د دې پارک د پراختیا پلان هم لري.
پارک شهر کې ډیر زنګو او ماشینونه شته په ټول سنینو کې، او رستوران دی، د چمنونو دی، افشارونو دی، او دیدنی ځایونه لري. الحمدلله دوستان چې دلته راغلي دي زموږ خبر تاییدوي، او یوازنی پارک دی په افغانستان کې په ملي او بین المللي سطح کې جوړ شوی دی، او د افغانستان خلکو حمایت همیش شته. و اوس زه غواړم چې افغانان تر اوسه پارک نه دی لیدلی، راشي او پارک ته نږدې کړو.
که څه هم د تېرې ورځې ځانمرګي د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي، خو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د نوي کال لمانځنه لا هم روانه ده. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، نوی کال په افغانستان کې په ډیرو خاصو مراسمو سره ولمانځل سو. همداراز په پاکستان کې هم نوی کال افغان مهاجرونو په یو لړ مراسمو سره ولمانځي. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو له رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم. په پېښور کې د افغان مهاجرونو رئیس عبدالحمید جلیلی صاحب، نوی کال مو مبارک سه.
ستاسو دې هم مبارک وي او د ټولو اورېدونکو دې مبارک وي.
کور مودان. محترم جلیلی صاحب، نوی کال په پاکستان کې افغان مهاجرونو په څه ډول ولمانځلی، او تاسو د دوی لپاره څه خاص پروګرامونه درلودل؟
تاسو معلومه ده چې نوی کال لمانځل په افغانستان کې یو تاریخي بیس او بنیاد لري. بنان د نوی کال لمانځنه تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لویه کنسولګری کې په پېښور کې په رسمي ډول سره ولمانځل شو. په هغه کې د ټولو طبقو د پاکستان چارواکي، حکومت چارواکي، همدارنګه مختلف سیاسي پارټیو مشرانو او مهاجرینو، محصلینو، افغان تجارانو او د ټولو پکې ګډون کړی، او دا تقریبا چې ډېرې والهانان دا سره به نوی کال ولمانځل شو. همدارنګه په ځینې کیمپونو کې واړه او غټ پروګرامونه هم موجود وو.
جلیلی صاحب، همدا اوس چې مهاجر وطن ته روان دي، دوی د پخوا په پرتله اوس څه احساس لري، او دغه نوی کال دوی په کم احساس باندې ولمانځلی؟
دا چې موږ په ټولو پروګرامونو کې او همدارنګه چې په سوشل میډیا کې ګورو، د نوی کال د مهاجرینو په منځ کې ټول تقریبا په دعاګانو سره تېر شو. په لومړۍ ورځ باندې په زیاتره یو بل ته مبارکي هم ورکوله، لیکن دعاګانې هم کولې چې الله تعالی دې پر په دغه نوی کال کې په افغانستان کې صلح او آرامي راولي، او د صلح او آرامي په دعاګانو سره او په امیدونو سره، په هیلو سره د نوی کال پیل شو. دغه جذبه وه او دغه قسمه ولوله وه د مهاجرینو په منځ کې. همدارنګه دا جذبه او دا ولوله هم ده چې مهاجرین افغانستان ته ستانه شي، لیکن هغه وخت کې وه غټه بچکا وه، یو ذهني دغه ورسېده چې موږ په اولنی نوی کال کې کابل کې یو انفجار نه خبر شولو، او په هغه انفجار کې تقریبا زموږ تر کمتیا پورې هېوادوال کې شهیدان او زخمیان شول.
نو هغه افغانان چې وطن ته ستانه کېږي او ستانه سوي دي، دوی د افغانستان حکومت د دوی دپاره داسې خاص پروګرامونه وو، او دوی ته یې د آرامۍ او اسانتیاوې برابرې کړې دي.
دې باره کې تاسو معلومات وي چې د صلحې کوم کانفرانس چې وو، په هغې کې د افغانستان جمهور رئیس په ډاګه باندې ده وویل چې موږ د پاکستان د حکومت سره تیاری چې په سړي رښتو میاشتو کې د مهاجرینو راتګ هلته د یو پروګرام او د یو برنامې په اساس باندې په افغانستان کې تضمین کړو. د دغې دغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت یوه ښه قوي ستراتیژي تقریبا لاس لاندې ده، او د مهاجرینو تګ یو ملي پروسه ګرځول پاره کې د مهاجرینو ته د سرپناه خبره مهاجرینو ته د کومک زیاتېدو خبره مهاجرینو ته د کاروبار موضوع مهاجرینو ته همدارنګه پامنیتی پامنیت مو هغه مناسبو کې چې امنیت وي هلته ښارګوټو د تعین او هلته همدارنګه ډېر مسایل نور هم شته چې په دې کې رښتې وي نو په دې اړوند باندې د افغانستان حکومت خپلې پروګرامونه مخکې لري انشاءالله ټول مهاجرین نو امید دی چې افغانستان ته لاړ شي او د دغه چانس نه او د دغه ګټه واخلي
محترم عبدالحمید جلیلی صاحب هغه نوې ستراتیژي چې د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره اعلان کړې وه آیا هغه عملی بڼه اختیار کړې ده او کې مهم جزئیات مشته وایست
تیره هفته چې موږ کله اسلام آباد ته لاړو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفارت مرستیال صاحب له شم صاحب سره په حضور کې د پاکستان د سفارت د چیف کمشنر سره خبرو وشو هغه له موږ غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت چې نوې کومه ستراتیژي چې وساره کابینه منظور شوی دا مونږ سره کړی دا د ریک نوې ستراتیژي جزئیات مونږ ته لا نه دی راغلی چې نوې ستراتیژي جوړه کړی دا تما ده چې هغه د دغه میاشتې په روانې میاشتې په اواخرو کې یا د اپریل د میاشتې په اوایلو کې د پاکستان د سفران وزیر یو ډیلیګیشن سره یو هیات سره افغانستان ته لاړ شي کومه نوې ستراتیژي چې پاکستان حکومت جوړه کړې ده او د افغانستان حکومت چې نوي پروګرامونه په نظر کې لري دواړه سره کېږي او یو نتیجې ته د مهاجرینو په باره کې ورسېږي بنا څه جزئیات چې دي ستراتیژي کې دي هغه دا چې کوم مهاجرین چې پی آر آر کارتونه لري د هغې د خطر بېله پالیسي ده او کوم چې دا وروسته نیم لکه مهاجرین دي چې سی سي کارډونه لري چې اوس موږ ثبت او راجستر کړې د هغې د خطر بېله ستراتیژي ده یو څو حکومتونه هم پاکستان حکومت د خپل لخت مهاجرینو ته د ریپاتریشن یا د عودت په وخت کې په نظر کې نیولی دي نو انشاءالله دا ټول پوره مکمل دي دې ستراتیژي جزئیات به په لنډو ورځو کې راسرګند شي
ډېره مننه محترم رئیس صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب
مهرباني
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
متحده ایالاتو د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د مرستو یو پروګرام لري چې په متحدو هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتانو او اتباعو خوندیتوب تامین کړي په دې لړ کې ځینې هیوادونه شامل دي چې زیاتره له امنیتي ګواښونو سره مخ دي په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار راپورته
امریکا په افغانستان کې د شپاړس کلونو راهیسې د تروریزم ضد هڅو ته دوام ورکړی دی څو په هغه هیواد کې د سختو بریدونو مخه ونیسي هلته دغو هڅو ته په داسې حال کې ځانګړې اړتیا لیدل کیږي چې القاعده پر خپلې بیا رغونې تمرکز کوي او داعش خپلې حملې زیاتوي چې د پرون ورځې حمله هم پکې شامله ده چې تر اوسه پورې یې د وژل شویو شمېر 3 کسانو ته رسیږي بل لوري ته د حقاني شبکه هم فعال ده د دغو ترهګرو ګواښونو زیاتوالی په افغانستان کې د متحده ایالاتو د تروریزم ضد پالیسۍ کې د پرمختګ اړتیا په نښه کوي دا سیکاری چې په افغانستان کې د تروریزم ضد اهداف ته د امریکا پاملرنه دوام لري امریکا له افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په لړ کې په میلیارډونو ډالر لګولې دي په دې لړ کې د افغان فوجیانو د روزنې او اکمالاتو مرستې هم د یادولو وړ دي د نورو مرستو تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د مرستو پروګرام له 2010 راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي د دې پروګرام په مرسته نن پنځشنبه د اردن د جاندارم روزنیز اکاډمي هم پرانستل شو
So we're saving US taxpayer dollars by opening up these regional training centers.
دا بزموک د متحدینو د ورټیا ل زیاتولو سره مرسته وکړي. سو د ډیپلوماټانو، سیلانیانو او د خصوصي سکتور د ګټو د ګواښونو په مقابل کې اقدام وکړي او زموک د ګډو ګټو ملاتړ وکړي.
په ورسته قانون کې اردن د اتوندارو او مجرمینو پر خلاف خپل مبارزه غښتلې کړي. او د امریکا په یو څمل اړړي د لارو کوڅو د کشفي کامرو او د ګوتو نخو د شبکې درمزه کولو لپاره یو بیرانه ملي مرکز جوړ کړی دی
سو د سنټر
دغه مرکز د امنیت ټینګولو سره مرسته کوي دا بل اردنیانو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې هم مرسته کوي چې خپل ورتیاوي پر مخ بوزي دا به ورسته هم له اردنیانو سره د بمونو په خنسا کولو او نورو امنیتی برخو کې مرسته وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا ترهګرۍ ضد مرستو پروګرام لمخي متحده ایالاتو سکه 300 میلیون ډالر د دې لپاره ځانګړي کړی دي چې د یوشتو انډیوالو هیوادونو کورنی امنیتي ځواکونه وروزي او په وسایلو یې سنبال کړي. څو په بهر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او وګړو او د امریکایي متحدینو په امنیت کې خوار دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د فیسبوک رئیس مارک زیکربرګ د چهارشنبه په ورځ دا ومنله چې د هغه له کمپنۍ څخه معلومات افشا شوي دي. دې مسئلې د فیسبوک کارکوونکي په دې اندېښمن کړي دي چې د هغوی له خصوصي معلوماتو څخه به ناوړه ګټه واخیستل سي. د متحده ایالاتو د کانګریس استازي د یو لړ پښتنو جواب غواړي او فیسبوک د خپل ارزښت 15 بلیون ډالر هم وبایلل. د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ لوړه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي.
د فیسبوک دغه زیان هغه وخت څرګند شو چې د امریکا او برتانیې رسنیو رپورټ ورکړ چې د 50 میلیونو کارونکو شخصي معلومات په نامناسبه توګه د برتانیې د یوې تحلیل کوونکې کمپنۍ کیمبریج انالیټیکا لخوا کارول شوی دی. دغه مسله په امریکا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال له انتخاباتو سره تړاو لري. د جورج ټاون د پوهنتون یوه استاد وایي سره لري هم دا ګرانه ده چې دا وویل شي چې د اطلاعاتو ناقانونه خپرېدلو پر انتخاباتو څه اغیزه درلودله.
څرنګه چې هغوی زموږ معلومات د اعلاناتو لپاره کاروي او له همدې لارې نه پیسې پیدا کوي، نو که چیرې کوم څرګند مشاور د حکومت او یا اتباعو لخوا نه وي او یا عام فشار پرې رانه شي، نو هغوی به اصلاحاتو ته غاړه کینی.
یو شمیر څارونکي وایي چې د دې اوسني جنجال یو علت دا دی چې فیسبوک بهرنیو کمپنیو ته د خپلو کارونکو اطلاعاتو ته د زښت ډېر لاسرسي اجازه ورکوله.
هغوی نویو انکشاف ورکوونکو ته ډېر زیات امتیازات ورکوي او ډېر معلومات ورکوي، خو په کافي اندازه څارنه او مراقبت یې نه کوي. فیسبوک دې ته لیوال نه دی چې د هغوی څارنه وکړي.
یو شمیر نور نقادان وایي څرنګه چې دوی د خلکو زښت ډېر معلومات راټولوي او له دغه معلومات نه ناوړه ګټه اخیستل دیموکراسۍ ته زیان رسوي، نو په کار ده چې دوی خپله په صداقت خپلو کارونو ته په ځیر وګوري.
دا ډېره مهمه ده چې داسې سترې کمپنۍ لکه فیسبوک په دې غور کې چې کومې فیصلې چې دوی کوي او د پیسو ګټلو ستراتیژي جوړوي، نو هغه باید د دوی د کارونکو له توقعاتو سره برابر وي.
د فیسبوک رئیس مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ د دغه جنجال د حل لپاره لوړه وکړله چې د هغو زرګونو کمپیوټري پروګرامونو څارنه او کتنه له سره وکړي چې فیسبوک استعمالوي.
فیسبوک پخوا هم جنجالونه درلودل او زیاتره به یې په معذرت غوښتلو له مخې لیرې کړل. خپل مرکزي ارزښتونه به یې په نړۍ کې له یو بل سره د اړیکو لپاره په بل عبارت وړاندې کړل.
If people stop believing that narrative.
مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ CNN ته وویل دی په دې باور دی چې یو څوک بیا هڅه کوي چې د کانګرس لپاره د نومبر پر راتلونکو انتخاباتو کې ګوتې ووهي، خو هغه په دې اړه تفصیل ورنه کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په باغکه سیمه کې یو 12 میاشتنی هلک په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغي اخته سوی دی. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د پولیو نوې پیښه د کندهار په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ په یوه ناامنه سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د خاکریز ولسوالۍ باغکه شاولیکوټ ولسوالۍ ته نږدې سرحدي سیمه ده او له تېر نږدې یوه کال راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر تطبیق بندیز لګول شوی دی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې ګزرن وهلی ماشوم یو کلندی او په ټول عمر کې یوازې یو وار د پولیو واکسین اخیستی. نوموړي اندېښنه وشو چې که حالت د اوس په څیر دوام وکړي نو ممکن د پولیو پیچ نورې هم زیات شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.